کافي یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه. السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. په دې نیم ساعته خبری خبرونه کې طالبانو په شمال او شمال ختیځ کې په څلورو نورو ښارونو بریدونه کړي. خبرونه کې د جګړو پر زیاتوالي د چارو د یو کتونکي نظر را اخلو. د اوروزګان په مرکز ترینکوټ کې امنیتي کمربند کلک شوی.
موږ د نچن په کمربند کې ځای ناست یو. ولس ته ډاډ ورکړو چې هیڅ خبره نشته، هیڅ مشکل نشته.
کونړ کې مو له جګړو د بې ځایه شوو حال اخیستی.
خاوندان پکې څه مړه شو، دا کورونه رانه پاتې شو. دغه شان تېرالو تیاترو کې راباندې چې ماشومان د وړو بوتن د غر
کړل. او د المپیک بیرغ پرون د توکیو پاریس ته ولېږدول شو. د غرمنۍ خبری خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې میر احمد ساپای مختوړي. که تر پایه مو ملتیا وکړئ، اونیز بحث 15 دقیقې هم درته وړاندې کیږي چې د جګړو پر اصولو او تګلارو به راڅرخي. خو اوس احمد تکل سټوډیو ته راغلی چې تاسو ته د دې ساعت خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. د بغلان چارواکی وای پر پل خمری خار د طالبانو حمله په شا تمبول شوی. له بلخ او بدخشان ولایتونو څخه د درنو نښتو راپورونه را رسیږي او په بلوچستان کې د وروستیو دوو حملو مسؤلیت بلوڅ بلتون پالو ومانه. بشپړ خبرونه. د بغلان چارواکی وای پر مرکز په لخمری ښار د وسلوالو طالبانو حمله چې له څو خواوې پیل کړې وې په شاتمبول شوې دي. د بغلان د والی ویاند احمد جاوید بشارت نن سهار ازادۍ راډیو ته ویل دولتي ځواکونو او ولسی پاڅونوالو د دې حملو د شنډولو لپاره له مخکې چمتووالی درلود.
لانی کمرغه د دوی حمله په شاتم بول شوی. ګډ امنیتي ځواکونه، ملي اردو، کمانډو، ملي امنیت او ولسی پاسونوال مقاومت کوي. دوی کوم پرمختګ نه لري، خو زیاته مرګ جوړه او اوخته ده.
د والی ویاند وای د حمله نن نیمه شپه پیل شوې چې تر اوسه پورې هم روانې دي. د ازادۍ راډیو خبریال د سرچینو په حواله وایي چې د بغلان د 14 اداري واحدونو له ډلې د 2 ولسوالیو پر مرکزونو وسلوال طالبان واکمن دي. له بلخ ولایت څخه هم د درنو نښتو راپورونه را رسیږي. چارواکي وایي طالبانو نن نیمه شپه مرکز مزار شریف ته نږدې پر د ادادي ولسوالۍ ډله ییزې حملې وکړې، خو وایي دا حملې شنډې شوې. د بلخ د امنیت قمندانۍ ویاند عادل شاه عادل وایي چې دې نښتو د نن ورځې 13 بجو دوام وکړ. له دې مخکې د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد پر ټویټر ادعا کړې وه چې د دوی وسلوال مزار شریف ښار ته ننوتی دي. د دې دادی ولسوال سید مصطفی سادات ازادۍ راډیو ته ویل چې طالبانو غوښتل د دې ولسوالۍ له لارې ځان مزار شریف ښار ته نږدې کړي، خو د ده په وینا د شاهین قول اردو د هوایي حملو په نتیجه کې دا هڅه شنډه شوه. د دې دادی ولسوال زیاته کړه چې د دې ولسوالۍ په توخته سیمه کې پر طالبانو په نن سهارنیو هوایي حملو کې له 100 زیات طالبان وژل شوي دي. د یو بل خبر له مخې د بدخشان چارواکي د دې ولایت پر مرکز فیض آباد ښار د وسلوالو طالبانو د دوهمې لوی حملې د شنډولو خبر ورکوي. د بدخشان د امنیت قمندانۍ ویان ثناءالله روحاني ازادۍ راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو تیره شپه پر فیض آباد ښار له څلورو خواوو حملې وکړې، خو د ده په وینا دولتي ځواکونو او ولسي پاڅونوالو دا حملې شنډې کړې. روحانی زیاتوی چې په وسلواله دخته کې د طالبانو د سری قطعي قمندان مولا حافظ له 40 نورو طالب وسلوالو سره وژل شوی او 15 نور طالبان اسیران شوي دي. طالبانو د دې ادعا په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. لازادې رادیو خبرونه اوري. د بلوچ بلتون پالو پاوز بی ال ای په بلوچستان یالات کې د وروستیو دوو حملو مسؤلیتو منه. دوه پاکستانی پولیس پرون د بلوچستان په مرکز کوټه کې په یوه چودنه کې ووژل شول او اته نور ټپیان شول. په هغه اعلامیه کې چې په سیمه ایزو رسنیو او ایمیلونو کې لاس په لاس کېږي، دې ډلې د پاکستان د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت چې د اګوست په 14 لمانځل کېږي د نورو حملو خبرداری هم ورکړی. د بلوچستان د ایالتي حکومت ویان لیاقت شهوانی په یو بیان کې ویلي دي چې بم په یو موټر سایکل کې ځای پر ځای شوی و او هغه مهال وچاودې چې د پولیسو موټر له سیمې تیرېده. چاودنه په هغه خوندي سیمه کې شوې ده چې سرنا هوټل پکې دی او ګڼ لارویان ټپیان شوي دي. په یو بله پیښه کې وسلوالو حمله کوونکو پر یو هټیوال چې پاکستاني بیرغونه یې خرڅول د لاسي بم حمله کړې او ټپي کړی دی. د چین د مرکزی ښار ووهان چارواکي وایي چې د دې ښار څه باندې 11 میلیون اوسیدونکي د کرونا وایرس د تازه پیښو تر زیاتېدو وروسته معاینه شوي دي. د دې ښار یوې چارواکې لی تاو پرون یوې غونډې ته وویل چې تر شپږو کلونو له وړو ماشومانو پرته د ښار ټول اوسیدونکي معاینه شوي. سینهوا دولتي خبري اژانس راپور ورکړ چې د ډله ییزو معایناتو پر مهال هم په ووهان ښار کې د کرونا وایرس 10 مثبتې پیښې ثبت شوې او په 140 نورو کسانو کې د کووید-19 ناروغۍ نښې لیدل شوې دي. د ښار چارواکي وایي چې د معایناتو لپاره په 2800 ناحیو کې له 28 زرو زیات روغتیایي کارکوونکي ګمارل شوي دي. د 2019 کال په وروستیو کې د کرونا وایرس لومړني موارد په همدې ښار کې وموندل شول چې وروسته بیا دا وایرس ټولې نړۍ ته خپور شو. او اروپایي ټولنې د بیلاروس د مستبد مشر الکساندر لوکاشنکا پر وړاندې د نورو اقداماتو خبرداری ورکړی. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل پرون وویل د بیلاروس رژیم نړیوالو تعهداتو ته ښکاره بې احترامي کوي، نو اروپایي ټولنه دې موضوع ته په پام سره پر نورو اقداماتو غور ته چمتو ده. په بیلاروس کې د تیر کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د لوکاشنکا انتخاب د بیلاروس اپوزیسیون او لویدیځو هیوادونو رد کړی. لویدیز د لوکاشنکا پر رژیم پر مخالفینو د فشار د کمولو له اپوزیسیون سره د خبرو او د نویو خپلواکو انتخاباتو لپاره څو وار بندیزونه لګولي دي.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. تاسو غرمنۍ خبری مجلې ته غواګی راځو. د خبرونې د سر راپور ته طالبانو له تیر شپې راهیسې د افغانستان په څلورو نورو شمالي او شمال ختیځو ښارونو بریدونه پیل کړي دي. د بغلان، پلخمري، د بدخشان فیض آباد، د بلخ مزار شریف او د سمنګان ایبک هغه سیمې دي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ پکې جګړه روانه ده. سیمه کې چارواکي وایي چې په دې ښارونو یې د طالبانو بریدونه مات کړي، خو طالبان بیا هلته د یو شمیر سیمو له نیولو خبر ورکوي. په همدې حال کې د افغانستان دفاع وزارت په کندوز، شبرغان، سرپل او طالقانو کې طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې اوښتو خبره هم کوي. زموږ خبریال دا جګړیز حالات تعقیب کړي دي. دا مهال را سره په سټوډیو کې دي. البته ښاغلی زهیرمل لږ وړاندې راته دا جزئیات راکړي خده چې دا راپور سره واورو چې دا مهال موږ ته رارسېدلی.
طالبانو د افغانستان په شمال کې د یو شمیر نورو ښارونو د نیولو لپاره خپلو بریدونو ته دوام ورکړی. دې ډلې تېره شپه د بغلان په بلخمري، د بدخشان په فیض آباد، د بلخ په مزار شریف او د سمنګان په ایبک ښارونو بریدونه کړي. د بغلان د پولیسو ویان جاوید بشارت ازادي راډیو ته وویل طالبانو تېره شپه له څو خواوو پر پلخمري ښار برید وکړ، خو د امنیتي ځواکونو ولسي پاڅون کوونکو له سخت مقاومت سره مخ شول. ښاغلی بشارت وایي اوسمهال د دواړو لوریو ترمنځ جګړه روانه ده.
د حکومت مخالفانو له څو لوریو پلخمري برید کړی، خو د برید مخه نیول شوې. ګډو امنیتي ځواکونو، کمانډویان، ملي امنیت، ملي اردو، ملي پولیس او ولسي پاڅون کوونکي مقاومت کوي. دوی کوم پرمختګ نه لري، خو تلفات یې زیات دي.
دا مهال د بغلان له 14 ولسوالیو وی د طالبانو تر ولکې لاندې دي او له څه مودې راهیسې پلخمري سره تړلې لارې هم بندې کړي دي. طالبانو د بدخشان په فیض آباد هم برید کړی، خو د دې ولایت د پولیسو ویان ثناءالله روحانی وایي د دې ډلې برید یې مات کړی او درانه مرګ ژوبلې ور اړولې ده.
تېره شپه د حکومت مخالفو وسلوالو په دویم ځل د بدخشان په مرکز فیض آباد برید وکړ او غوښتل یې دغه ښار ونیسي. د خوښۍ ځای دی چې برید یې له ماتې سره مخ شوی.
د ښاغلي روحانی په خبره افغان ځواکونو سره جګړه کې د طالبانو یو مهم قومندان ملا حافظ او 40 ملګري وژل شوي دي. د ډلې د افغانستان په شمال کې مزار شریف او ځینې ولسوالیو باندې هم بریدونه کړي، خو د دې ولایت د پولیسو ویان عادل شاه عادل ازادي راډیو ته وویل دا بریدونه یې پر شا تمبولي. هغه د طالبان بیا د سمنګان په ایبک ښار کې د یو شمیر سیمو له نیولو خبر ورکوي. دا ډله وایي د درای زندان، منګتاش، لرغان او حسین خیلو له سیمو پر ایبک ښار بریدونه پیل کړي، خو په سیمه کې ځایي چارواکي د طالبانو د بریدونو په اړه څه نه وایي. په ورته وخت کې ملي دفاع وزارت وایي په ټولو هغو سیمو کې چې طالبانو پرې بریدونه پیل کړي له دې ډلې سره سخته جګړه روانه ده. ملي دفاع وزارت په یو خبر پاڼه کې لیکلي تیر سلیر وسو ساتونو کې د ځمکني او هوایي بریدونو په پایله کې 509 اویا طالبان وژلي او 178 نورې ټپیان کړي. د دې وزارت له قوله دا عملیات په ننګرهار، خوست، لوګر، پکتیا، کندهار، هرات، فراه، جوزجان، سمنګان، هلمند، تخار، کندز او پنجشیر کې شوي دي. له زرنج، شبرغان، سرپل او تالوقان له نیولو وروسته د افغانستان په شمال کې دا څلور نور ولایتونه دي چې طالبان یې د نیولو هڅه کوي. په ورته وخت کې په کندز ولایت کې هم د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښتې پیل دي او حکومت د دې ښار په یو شمېر سیمو کې د خپل پرمختګ خبر ورکوي.
و موردل چې طالبانو له تېرې شپې راهیسې د افغانستان په څلورو نورو شمالي او شمال ختیځو ښارونو بریدونه پیل کړي دي. پرون طالبانو ادعا وکړه او ځینو محلي چارواکو هم تایید کړه چې دوی یوازې د یوې ورځې په ترڅ کې دریو ښارونو د تخار، تالوقانو، د کندز ښار مرکز ته او د غراس د سرپل ښار ته ننوتل. اوس به راشو دې ته چې د دغو جګړو د زیاتوالي عوامل څه کېدای شي. همکار مو سلطان محمد سرور د سولې د عالي شورا له ستر سلاکار خالد پښتون سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلي چې دا جنگ ولې شدید شوی په داسې حال کې چې د سولې هڅې هم روانې وي.
متاسفانه کوم څه چې د فبروري 2000 کې د امریکې او د طالبانو ترمنځ پراتی وه او کوم تعهدات سوي وه د هغو تعهداتو په بهیر کې بغیر د دې څخه چې پر امریکایانو به نور حمله نه کوو نور ټول تعهدات تر پښو لاندې شول. پر لویو سارو به حمله نه کوي، ویې کړل، تشدد به نه کوي، تشدد یې څو چنده کوي، بندیان یې ایله کړل په دې نامه چې دوی به جنگ ته نه ځي. متاسفانه ټول بندیان جنگ ته ولاړل. د هغو بندیانو ته تر 2500 زیات وسستي مړي دي، د منځه تللي دي، نورې متبقي په جنگ کې ولاړ دي. نو په داسې یو حالت کې چې دوی 80% ولسوالۍ ترلاسه کړلې بغیر د تشدد، د جنگ بغیر د فیرېدو څخه، د مرمیو یعنی په ډېر اسانۍ او سهولت سره هغه ترلاسه کړلې، په درګي عنوان لاندې هم پر لویو شورا حمله نه کوو او دغه باید به سوله کو او د سولې به یو سبب شدت ورکو. متاسفانه سولې تم شي له وخت نه کی په مقابل کې پر لویو شورا حملات هم شروع کړل چې موږ په تیرو څو هفتو کې کندهار او هلمند او هرات او نیمروز او شبرغان او تخار او کندوز بهترین مثالونه لرو چې د جنگ څخه روان دي او تا بعضي ولایتونه یې تسلیم هم کړل، مثلا نیمروز او تخار او دا ځایونه شبرغان. پس په دې اساس طبیعي ده د طالبانو مابین کې هماهنګي وجود نه لري. د دوی په مابین کې انډیوالۍ کیسه ده او دوی دا فکر کوي چې موږ دا جنگ ګټلې دي. بعضې د خپلو مشرانو په خوله کې، بعضې حتی له مشرانو خبرې ته غوږ نه نیسي، جنگ ته ادامه ورکوي او بشرال هم د دې عنوان لاندې آرام ناست دي، خلکو ته وایي چې دا خو موږ ته خپله راتوصیل کوي.
پښتون صاحب، د سولې په خبرو کې څه کړکیچ یا څه بنده لاره رامنځته شوه چې طالبان مثلا جنگ ته ترجیح ورکړي؟ علت یې څه و؟
متاسفانه چې صلح د اولې ورځې څخه چې شروع شوې ده، د یو کال څخه تقریبا د سولې پروسس شروع شوې دي، په دعا کې هیڅ مجلس تر اوسه پورې داسې صورت نه دی موندلې چې په هغه کې د سولې د اصولو مطابق خبرې دوه اړخیزه روانې. د طالبانو خبرې ګرځو مرتزان په کټه روان دي. د دې ادعا د فتحې ادعا ده چې موږ فتح کړی ده، موږ افغانستان نیولی دی، موږ نور سولې ته ضرورت نه لرو، که زموږ تر قوانینو لاندې ځي، زموږ تر غوښتنو لاندې ځي، موږ دا سوله کوو. کوم چې هغه سوله کوم تعریف هم نه لري او نه کوم معنا نه لري، بغیر د هغه څخه دوی سولې ته حاضر شوي نه دي.
پښتون صاحب، تاسو د سولې د عالي شورا مشاور یاستئ. ډاکټر صاحب عبدالله، چې وروستی ځل دوحې ته تللی وو، د دوی او د طالبانو ترمنځ څه خبرې وشوې؟
کومې خبرې چې د دوی تر مابین سوي دي، د کوم مشرانو او متنفذین چې دوی سره تللي وه، دوی په کټ تر ډېره ځایه سامعین وه. که څه هم دوی خپل طرفه سره کومې خبرې چې طالبانو ته کړي دي، هغه خبرې د طالبانو د خوا څخه یا منل شوي نه دي او یا په یو ډېر عاجي لهجه باندې رد شوي دي. دوی چون سامعین وه، دوی هغو ته غوږ نیولی دي، د هغو پیغام او د هغوی عکس العمل یې و خپل ملت او حکومت ته راوړي. تاسو ټول شاهدان یاست چې د جناب ډاکټر صاحب کابل ته راورسېدي، د رئیس جمهور په حضور کې د دا موضوع اعلان کړ چې طالبان سوله نه غواړي. موږ ډېر کوشش کوو چې سوله وکړو، مګر دوی د سولې په موډ کې نه دي.
دوی چې ولیدل چې طالبان د دوی په وینا د سولې په موډ کې نه دي، نو دوی په ځواب کې څه ورته وویل؟
طبیعي ده یو شی باید موږ ګرده په یاد ولرو چې د افغانستان حکومت ته چیرې یو کال څه د سولې په پروسه کې د زشت زیات احتیاط څخه کار اخیستی دي. که څه زموږ د ازادي د سولې د کمیسیون په دوحه کې او که څه مشرتابه دي چې سوله ورته دوی کوشش کی چې داسې یو خبره تاو بالا نسی چې مسؤلیت دوی ته راجی سي او کنه کرده د سولې د پروسې د خرابۍ اتهام پر دولت راشي. یعنی په ټولو مسایلو کښې داسې شان واقع سوي دي سړی شرمېږي بېخي نه سي یادولی چې طالبانو د خواسه په عکس العمل کښې زموږ حیاتانو ته کړ سوي دي. مګر دا ټوله شان دې خلکو زغبلي دي تر دې عنوان لاندې چې سولې ته صدمه ونه رسي.
مثلا څه ویل سوي دي چې د زغملو ول د زغملو وړ نه دي؟
دا خبرې لازمې نه دي. مثلا دا تا تر دغه اندازې شان سوي دي چې د طالبانو د طرفه زموږ به حتی خولې کږې سوي دي. البته اعضاو ته د کمیسیون مثلا پر میز باندې توهینونه سوي دي، د لباس توهینونه سوي دي، د خبرو توهینونه سوي دي. مګر دې ټول شان حکومت طرف زغملي.
پښتون صاحب، وروستۍ پوښتنه، اوس چې جنګ شدت اختیار کړی په لویو ښارونو کښې هم کوڅه په کوڅه جنګ روان دی، ځینې ښارونه هم سقوط شوي دي، د سولې د پروسې آینده تاسو څنګه وینئ؟ مهرباني.
متاسفانه چې د حکومت طرف خو تر ډېره ځایه کوشش کړی دی. د تېر یو کال په جریان کښې هم زموږ ایحت په دوحه کښې او هم مشرتابه چې د صلحې د دروازه باید همیشه خلاصه وي. اوس هم موږ دا خبره کوو، ملت هم دا ارزو لري چې سوله په هر قیمت کښې باید سوله وسي. اوس هم د حکومت غوښتنه دا ده چې په هر قیمت کښې سوله باید وسي. دا چې طالبان د سولې ځان کاږي او هر څه و فتې ته منسوبوي چې موږ فتح کړې ده او موږ دا چې ولسوالۍ زور نیولي دي او ښارونو ته موږ د خلاف د تعهداتو ادامه ورکړه، پر ښار لویو شورو حمله وکړله، نو په دې اساس موږ سولې ته امیدواره نه یو. مګر دروازه خلاصه ده، همیشه خلاصه ده، همیشه موږ هغه تر ښه راغلی ویلی دي، ملت هم ښه راغلی وایي، حکومت یې هم وایي. نور امید د طالبانو د خوا نشته. که دوی واقعیا کوم څه لري د سولې دپاره، لطفاً دې را میدان ته کړي. یقین او ایمان لرم چې ملت او حکومت یې په ورین تندي قبلوي.
د مصالحې عالي شورا ستر سلاحکار خالد پښتون و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واورئ.
اوریدونکو، د توکیو د 2020 اولمپیک سیالۍ پرون پای ته ورسېدې او د اولمپیک بیرغ هم له توکیو څخه د فرانسې پلازمینې پاریس ته ولېږدول شو. هلته یې هم لوبغاړو او زرګونه نورو مینوالو هرکلی وکړ. په دې اړه درته راپور وروسته راځي، خو اوس راځو دې ته چې د ورځې اقتصادي پیښې څه دي.
په بلخ ولایت کې د صادراتي توکو د اسنادو د پروسس واحد مرکز پرانیستل شو. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان فواد احمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې په تیر کې د هیواد صادرونکي له ډېرو ستونزو سره مخ وو او د خپلو اسنادونو د پروسو د ترسره کولو لپاره اړ و چې په بېلابېلو سیمو کې اړونده برخو ته مراجعه وکړي چې ډېر وخت یې غوښت. نوموړي وویل چې د صنعت او سوداګرۍ وزارت د صادراتي اسنادو د پروسې پر مخ وړلو کې د اسانتیاو د رامنځته کولو، د اضافي لګښتونو د مخنیوي، د دولتي ادارو او خصوصي سکتور سره په همغږۍ د غشان په ننګرهار، کندهار او هرات ولایتونو کې هم د صادراتي اسنادو د پروسو د بهیر واحد مرکزونه پرانیستي دي. چارواکي وایي د دې مرکزونو په رامنځته کېدو سره د صادراتي اسنادو بهیر له 5 تر 3 کاري ورځو او له 3 تر 2 ساعتونو ته کم شوی، او هم دا مرکزونه د صادراتو پروسه کې د وخت او اضافي لګښتونو او د محصولاتو د خرابېدو او له منځه تلو د مخنیوي لامل شوي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت په پام کې لري چې د روان مالي کال په ترڅ کې د سویابینو 340 نندارېزې قطعې جوړې کړي. د دغه وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې دا کروندې د هیواد په 12 ولایتونو کې جوړېږي. نوموړي وویل چې دا په ټولیزه توګه د دغو نندارېزو کروندو د جوړولو چارې نږدې په بشپړېدو دي، او له دې شمېر د هرات، پکتیا، ننګرهار، کاپیسا، بلخ، بغلان، جوزجان او فاریاب ولایتونو کې د 20 نندارېزو کروندو چارې بشپړې شوي دي. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت د معلوماتو او احصایي ریاست د چارواکو په خبره د سویابینو کښت د هیواد په اکثر ولایتونو کې ښه پایله ورکړې ده. د دغه وزارت د 1999 کال د شمیرو له مخې د هیواد په کچه 1640 هکټاره ځمکه کې سویابین کرل شوي وو چې ټول ټال 2000 ټنه سویابین ترې لاسته راغلي دي، چې په اوسط ډول له 1 هکټار ځمکې څخه 1.3 ټنه سویابین ترلاسه شوي. سویابین بشپړه پروټیني او مغزي مواد لري او د کورنیو په روغتیا، په ځانګړي ډول د ماشومانو د خوارځواکۍ په مخنیوي کې رغنده رول لري. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر یو اتیا افغانۍ، یو یورو څلور نوي افغانۍ او یا پوله، یو انګلیسي پاونډ یو سل نه افغانۍ پنځوس پوله، یو سعودي ریال یوویش افغانۍ، زر ایراني تومان درې افغانۍ ولس پوله، زر هندي روپۍ یولس سوه افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ څلور سوه شپږ نوي افغانۍ.
د توکیو د 2000 کال اولمپیکی سیالیو کې د سرو زرو تر ټولو ډیر میډالونه امریکا او بیا په دویم او دریم ګام کې چین او جاپان وګټل. دا سیالۍ چې د کورونا له کبله په یو کال ځنډ ترسره شوې پرون یکشنبه پای ته ورسېدې. د اولمپیک نړیوال کمیټې مشر توماس باخ د دې 14 ورځنیو سیالیو د پای په مراسمو کې وویل د کورونا تر سیوري لاندې د سیالیو نړیوالو ته هیلې وبخلې. باخ ویلي د کورونا تر خپرېدو وروسته لومړی ځل دی چې نړیوال سره راټول شول، ورزش بیا اصلي صحنې ته راغی او د نړۍ په کچه میلیاردونه کسان له یو بل سره د عواطفو او د خوښیو د شیبو په ګډون کې سره یو ځای شول. باخ د توکیو اولمپیکي سیالۍ ننګونکی کار وباله.
اوس زه باید د اولمپیک د دغه ننګونکي سفر پای مشخص کړم. زه د اولمپیاد د 2 پړاو سیالیو پای اعلانوم.
د اولمپیک نړیوال کمیټې مشر د توکیو له کوربتوبه مننه وکړه او جاپانیانو ته وویل چې دا لاسته راوړنه یې د ډیر ویاړ وړ ده. د توکیو د اولمپیک سیالۍ د کورونا وبا پر مهال ترسره شوې، خو تنظیمونکي وکړای شول چې د لسګونه زره کسانو له راټولېدو او یو شمېر ستونزو سره سره د ویروس د پراختیا مخنیوي وکړي. توکیو کې د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو لوبغاړو د اولمپیک په 3 لوبو کې سیالۍ سره وکړې. له دغو لوبو امریکا د سرو زرو 9 مډالونه، چین 8 او جاپان 20 هغه وګټل. له توکیو وروسته د اولمپیک بیرغ د فرانسې پلازمینې پاریس ته ولېږدول شو. دا ښار د 2024 کال اولمپیکي لوبو کوربه دی. په پاریس کې مشهور برج ایفل ته نږدې د لوبغاړو په ګډون زرګونه کسانو د دې بیرغ د ورسېدو هرکلی وکړ. د پاریس په فضا کې الوتکو هم مانورې وکړې او د دغه هیواد د بیرغ په څیر درې رنګه سپین، شین او سور دودې خپور کړ. د کونړ له ناړۍ او غازی آباد نه په زرګونو راکډه شوي کورنۍ سختو کړاوونو سره مخ دي. تفصیل په دې راپور کې.
زه د شپې 8 د نرنګ ولسوالۍ د کوټکی لیسې ته راغلی یم. دلته په سپیرو خاورو او شین اسمان لاندې په ګرمۍ کې بې شمېره ماشومان پراته دي او میندې ورته ویخي ناستې دي. دوی له دې ویرې هم شپه پر ځان رڼوي چې بچو ته مار او یا لړم زیان ونه رسوي. 45 کلنه مرحبا د ناړۍ ولسوالۍ د بریکوټ اوسېدونکې ده. د جګړې او په لاره کې پرې تېرې شوې ستونزې داسې بیانوي. علی خان په همدې لیسه کې د پرتو کډوالو مشري پر غاړه لري. وایي
زړې جامې چا یو جوړه راوړي د دوه جوړې او هغه موسسې ته ورکړې. هغه مونږ ته راوړل ماغه صرف هغو ماشومانو تم چاته رسېدلي چاته نه. هغه مې توضیح کړل نورو او یا 15 کورنۍ په دې یو مکتب کې پاتو کوټو کې پراته یو. په دې کې زمونږ هیڅ گزارم نه کېږي. خو هغه خپل هغه الله ته صبر کړی او دغه سړک ته پراته یو. خاورو خېږو کې په دوړو کې تاسو حالات ولیدل. نه بشتره نه لرو، نه بالغ لرو، نه کوم بل څه شی لرو.
په کونړ کې د کډوالو او رستنیدونکو چارو مسؤلین وایي له ناړۍ او غازی آباد څخه اسدآباد او جلال آباد ته 9000 کورنۍ راکډه شوې دي او دوی د سروې ترڅنګ د موادو ویش هم پرې پیل کړی دی. د کډوالو او رستنیدونکو چارو رئیس عبدالرشید صافی ازادي راډیو ته وویل
چې د دې جملې څخه 5500 کورنۍ په کونړ کې میشوې دي. همدارنګه څه کم 4000 کورنۍ چې دي هغه ننګرهار ولایت ته تللې دي. تر اوسه پورې د دغه خلکو سره تر 1200 فامیلو سره د خوراکي موادو کومک شوی دی. همدارنګه د 1000 کورنیو سره د غیر خوراکي موادو کومک شوی دی او د 600 فامیلو سره د هایجین کټونو کومک شوی دی. زمونږ هم سروې جریان لري، ترڅنګ ورسره کومکونه جریان لري.
ښاغلی صافی راته وویل یو شمېر داسې کسان هم شته چې ډېر پخوا له خپلو سیمو اسدآباد او جلال آباد ته راغلي، خو هغوی هم اوس غواړي چې په نوو کډوالو کې نمونه ولیکي او مرستې ترلاسه کړي. د هغه په خبره چې تر اوسه یې له زرو زیاتې داسې کورنۍ په نښه کړي او د مرستو له لیستې ویستلې دي. په کونړ کې په داسې حال کې له ناړۍ او غازی آباد راکډه شوې کورنۍ د مرستو له نشتوالي شکایت کوي چې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې جګړو زور اخیستی او ورسره د داخلي بې ځای کیدونکو شمیر هم مخ په زیاتېدو دی چې ټول اړینو مرستو ته اړتیا لري. دوی له افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د عاجل اوربند او د سولې په خبرو د ستونزو هوارې غواړي.
له کونړه ورځو اروزګان ته د اروزګان امنیتي چارواکي وایي چې د مرکز ترینکوټ ښار امنیتي کمربندونو کې سلګونه نوي سرتیري ځای پر ځای کړي دي.
له هغه وروسته چې وسلوالو طالبانو پر یو شمیر لویو ښارونو ډله ییز بریدونه وکړه او د یو شمیر ښارونو د نیولو ادعا یې هم وکړه، د اروزګان ولایت امنیتي چارواکي وایي په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو د احتمالي بریدونو د مخنیوي په موخې د ترینکوټ ښار په کمربندي سیمو کې تر سلو زیات نوي امنیتي پوستې جوړې کړې او سلګونه نوي سرتیري پکښې کې ځای پر ځای کړي دي. په اروزګان ولایت کې امنیتي چارواکو پر داسې مهال د نوو سرتیرو او پوستو د ځای پر ځای کېدو خبر ورکوي چې په دې وروستیو کې د ترینکوټ ښار څخه ګڼو ملکي خلکو خپل کورونه ایستلي دي او د افغان چارواکو په خبره چې طالبانو تبلیغات کړي چې پر ترینکوټ ښار برید کوي. په دغه ولایت کې د ملي پولیسو د لومړي کنډک کمانډان ملک زین الله ازادي راډیو ته وویل
ټول روزګان شاریانو ته دغه ډاډ ورکوم چې هلته دښمن په تبلیغ باندې څوک خطا نه وځي، مشکل نشته. زموږ کمربندونه ټوله قوي دي او په دا څو ورځو کې موږ نوې پوستې په کمربندو کې ځای پر ځای کړي دي او کمر امنیتي ځواکونه چې دي دا له 15 کاله په خطو کې جنګېږي، دښمن یې ول وېچ ځای نه دی نیولی. موږ اوس نور دوه کمربندونه جوړ کړي دي، په دا څو ورځو کې موږ ډېرې نوې پوستې ځای پر ځای کړي دي.
د امنی کمانډانی ویان مخفر الله سالار هم وایي چې په دې وروستیو دوه ورځو کې طالبانو یو ځل بیا تبلیغات شروع کړي چې ګڼې پر ترینکوټ ښار برید کوي. نوموړي وایي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د ځمکې او د هوا له لارې د وضعیت څارنه کوي او پوره چمتووالی لري. سالار وایي هغه کسان چې د خلکو ذهنیت خرابوي او د افغان پوځیانو په وړاندې منفي تبلیغ کوي، دوی به ورسره قانوني چلند وکړي. دا د ترینکوټ ښار شمال ختیځ لوري ته په 15 کیلومتری کې د نچین سیمه ده او امنیتي کمربند دی، کومه سیمه چې هر شپه د درنې جګړې شاهده وي. په دې سیمه کې یو شمېر هغه سرتیري چې په کمربندي پوستو کې نوي ځای پر ځای سوي دي ازادي راډیو ته وویل که لوړپوړي مشران یې پر سر معامله ونه کړي او پر وخت اکمال سي، نو هیڅکله به هم طالبانو ته تسلیم نه سي. سردار ولی چې د خپلو 15 نورو ملګرو سره د نچین په سیمه کې تازه ځای پر ځای سوی او اوس د پوستې په جوړولو بوخت دی ازادي راډیو ته داسې وویل.
نوم یې سردار ولی دی، دنده یې سرباز. موږ د نچین په کمربند کې دایو ناست یو، ولس ته ډاډ ورکړو چې هیڅ خبره نشته، هیڅ مشکل نشته. چې زموږ په تن کې یو څاڅکی وینئ، موږ به خپل د ولس او د خلکو څخه په میړانه او په ډاډګیرنې سره دغه دفاع کوو. هیڅ خبره نشته، هیڅ مشکل نشته. اوس مهال چې تاسو دلته شاوخوا ګوري ګوري، موږ دغه خزی او دغه پوستې او دغه جوړوو، دغه هغه مختم کمربند دی، دغه دوم کمربند دی، دای په دغه دغه سره اخته یو خزی جوړوو، د پوستې سره محکمه کوو.
د نچین سیمې تر څنګ د ترینکوټ ښار شمال لویدیځ لوري ته د پایناوي په سیمه کې هم افغان سرتیري د نوو امنیتي پوستو په جوړولو بوخت دي. په یاد سیمه کې یو سرتیري صدیق الله ازادي راډیو ته وویل.
نوم صدیق الله دی، سرباز یم، د پایناوي په کمربند. انشاءالله هیڅ خبره نشته، موږ پوره آمادګي لرو. پرسونل انشاءالله بیخي د پخوا په چیر و دوه چاند دی. اوس دلته موږ پوستې جوړوو، نوې پوستې ځای پر ځای کوو. دا دوه دا دوم دریم کمربند مخصوص مسله، موږ که یو کمربند مات سي دوم کمربند دریم کمربند، یعنی موږ اوس نوې پوستې اچوو.
په اروزګان ولایت کې امنیتي چارواکي پر داسې مهال د طالبانو د بریدونو پر وړاندې د چمتووالي خبر ورکوي چې د دغه ولایت ټولې ولسوالۍ په بشپړه توګه د طالبانو سره دي او د دغه ولایت د ولایتي شورا د مسؤلینو د معلوماتو پر اساس چې د مرکز ترینکوټ هم 80% خاوره د طالبانو سره ده او مرکز ترینکوټ له تیرو 15 کلونو راهیسې طالبانو کلک محاصره کړي دي.
ازادي رادیو ل ملیونی فیسبوک پانی سره یو ځای شي او تر نورو مخ کې د افغانستان سیمه او نړۍ ل تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadirradio. اوریدونکو وړاندې درته اونیز بحث لرو چې د جګړو پر اصول او روان وضعیت راڅرخي، خو اوس 12 بجې شوې. لاند خبرونه له احمد تکل نه اورو.
د بغلان چارواکي وایي چې پر مرکز پلخمري ښار د وسلوالو طالبانو حملې په شا تمبول شوي دي. د والي ویاند ازادي راډیو ته وویل دولتي ځواکونو او ولسي پاڅونوالو د دې حملو د شنډولو لپاره له مخکې چمتووالی نیولی و. د بلخ چارواکي وایي چې طالبانو نن نیمه شپه مرکز مزار شریف ته نږدې پر دې دادی ولسوالۍ ډلیزې حملې وکړې، خو د حملې د دوی په وینا شنډې شوي دي. بلخوا د دې دادی ولسوال ویلي دي چې په توخته سیمه کې پر طالبانو په نن سهارنیو هوایي حملو کې له 100 زیات طالبان وژل شوي دي. د بدخشان چارواکي د دې ولایت پر مرکز فیض آباد ښار د وسلوالو طالبانو د دوهمې لویې حملې د شنډولو خبر ورکوي. د بدخشان امنیت قمندانی وایي چې په دې نښته کې د طالبانو د سرې قطعې قمندان له 100 نورو وسلوالو سره وژل شوی او 15 نور طالبان اسیران شوي دي. د بلوچ بیلتون پالو پاوز BLA په بلوچستان ایالت کې د وروستیو دو حملو مسؤلیت ومانه. BLA د پاکستان د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت د نورو حملو خبرداری هم ورکړی. د چین د مرکزی ښار ووهان چارواکي وایي چې د دې ښار څه باندې 11 میلیونه اوسیدونکي د کورونا وایرس د تازه پیښو تر زیاتېدو وروسته معاینه شوي دي. او اروپایي ټولنې د بیلاروس د مستبد مشر الکساندر لوکاشنکا پر وړاندې د نورو اقداماتو خبرداری ورکړی. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر پرون وویل د بیلاروس رژیم نړیوالو تعهداتو ته ښکاره بې احترامي کوي، نو اروپایي ټولنه د ده د رژیم پر ضد پر نورو اقداماتو غور ته تیاره ده.
دو خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د ازادي رادیو اونیز بحث 25 دقیقې ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم. لکه څنګه چې خبري د افغانستان په بیلابیلو سیمو په ځانګړي توګه شمال او شمال ختیځ کې پر خارونو د طالبانو بریدونه زیات شوې دي. طالبانو له تیرو څو ورځو راهیسې د کندوز، تالوقانو، شبرغان، سرپل، ایبک، مزار شریف، پلخمري، فیض آباد، هرات، هلمند او کندهار په منځ او شاوخوا کې له امنیتي ځواکونو سره جګړې کړې دي. د دغو جګړو قربانیان تر ډیره ملکي وګړي او د سیمې اوسیدونکي دي. دوی تر ډیره له دې عمله قرباني کیږي چې د جګړې ښکېل لوري د جنگ نړیوال قوانین نه مراعتوي. د دې اونۍ بحث کې پر دې خبرې کوو چې د جګړو اصول څه دي، جګړه ایزو حالاتو کې د ملکیانو د خوندیتوب لپاره څه لارې چارې وسنجول شي. د دې بحث میلمانه دي د ملي دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی، خبریال او سیاسي کتونکی محیب الله شریف، او د سیاسي چارو او امنیتي چارو کتونکی آریان خیبر. درې واړو میلمنو ژمنه کړې چې بحث کې به د ټلیفون له لارې له موږ سره ملګري کیږي. اوس مو تخنیکی همکار اشاره کوي چې د سیاسي چارو کتونکی او دغه راز خبریال محیب الله شریف استودیو ته وصل دی. شریف صاحب، ستړي مشي، له تاسو به پوښتو چې وضعیت کومې خواته روان دی؟ ستاسو معلومات څه ښیي؟ په شمال کې په څو ولایتونو کې جګړې روانې دي، څو ښارونو ته هم طالبان ننوتلي دي، دا حالت څه ډول دی؟
لودین صاحب، هیله کوم چې اجازه راکړئ لومړی تاسو درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکې هیله وړاندې کوم، او له خدایه وغواړم چې تاسو زموږ نور ګران ولس تر دې وخته پورې له دغې ناورین نه لرې پاتې وي، او ډیر زر مو خدای پاک هیواد له دغې غم نه وباسي. له شکه پرته په شمال کې چې کومه څپه روانه ده د جګړو، زه فکر کوم چې د ټولو نه زیاته مرګ ژوبله پکې ملکیانو ته اوړي. د دې سره سره چې د طالب جنګیالي او د دولت د قواوو غړي هم پکې وژل کیږي، هیواد هم ورانیږي، اقتصاد ته هم زیان رسیږي، او بنسټیزې پروژې له منځه ځي. خو تر ټولو مهمه دا ده چې د تربګینت او د بدبینۍ لړۍ غځیږي او لا هم د دغه بدمرغه وور خس او خاشاک افغانان دي چې سوځیږي او په یوه بهانه او په بله بهانه باندې په یو شکل نه په یو شکل وژل کیږي، تورسری کونډې کیږي او غمیزه لا روانه ده. تر اوسه پورې معلومات داسې ښیي چې د طالبانو ځواکونه ښارونو ته ننوتي دي او د ملي دفاع د وزارت د معلوماتو له مخې دوی وایي چې موږ ورسره په جګړه بوخت یو او تصفیوي عملیات مخکې بیایو، خو هلته عیني شاهدان هم وایي چې د طالبانو ځواکونه ښارونو ته ننوتي او په ډیرو دولتي ودانیو خپل ولکه ټینګه کړې ده.
بله شریف صاحب، دغه عوامل څه کېدلی سي ښارونو ته د طالبانو ننوتل نظامي او امنیتي پلوه فکر کوم اسانه خبره به نه وي، ځکه ده په ولایتونو کې امنیتي کمربندونه دي، قول اردوګانې د شاوخوا د پولیسو قطې دي. څه کېږي چې د طالبان دومره په اسانه په یوه ورځ دریو ښارونو ته ننوځي، کندوز ته، طالقانو ته او سرپل ته؟
مهم علتونه لودین صاحب اوریدونکو ته او هلته اوسیدونکو ته هم معلوم دي. تر ټولو مهم دا دی چې په ډیرو ځایونو کې د امنیتي ځواکونو د جګړیز ټول بهیر ترمنځ هغه څه همغږي چې باید وای نشته ده. د دې سره په خوا کې مورال رالویږي، رسنیزه جګړه روانه ده او د دې سره سره په خوا کې په ځینو ځایونو کې چې کله ملکیان متضرر کیږي، که هغه د طالب جنګیالیو له لوري وي او که د دولت د قواو له لوري وي، په طبیعي ډول ولس نور بیا غواړي چې د دوی د کور او د پله او د سیمې نه هغه د جګړې ټغر ټول شي، نو نه غواړي چې په یو ډول باندې په جګړه کې ښکېل پاتې شي. دغه د افغانانو د جګړې نه د زړه توریتوب مهمه بیلګه ده زه فکر کوم. او د دې سره سره داسې یو ډول په یو طرف کې بے نظمی او په بل طرف کې ښه نظم هم د دې سبب شوای دی زما په نظر باندې چې دغه سي پرمختګونه رامنځته شي او ډراماتیک تحولات وي.
بے نظمی تاسو فکر کوئ چې د دولت په لوري کې دي؟
لا شک پرته ګوره تاسو په ډیرو ځایونو کې ولیدل چې قواو به امدادي قوا غوښته، نوي تجهیزات یا په اصطلاح هغه څه چې د دوی پوځي اړتیا وه د هغې لپاره به یې چیغې ویلې، لیکن تر پایه پورې به هغوی پرېښول شول. هغوی دوه لارې درلودې، هغه یا دا چې باید د طالبانو سره وجنګېږي ووژلی شي، یا دا دی چې تسلیم شي. هغوی بشر دی، بالاخره هغوی په دې فکر کوي چې زه وژل کېږم، اولاد مې یتیم کېږي، نو څه رقم زه په یوه داسې سیستم باندې تر پایه پورې وجنګېږم چې هغه زما لپاره په ګټه نه وي. نو هغوی اکثره وخت بالاخره دې ته ترجیح ورکړي چې تسلیم شي. او د طالبانو برای یو په دې ټکي کې هم دی چې اکثره وخت امنیتي ځواکونه چې ورته تسلیم شوي تر زیاته بریده پورې هغوی ته کرایه ورکړی ده او یو ډول سند یې په لاس ورکړی چې نور لاړ شي خپلې سیمې ته. دغه شی اکثره ځایونو کې د دې باعث شوی دی چې قواوې له مشکل سره مخ کیږي.
کور ودان شریف صاحب، تاسو راسره پاتې شئ. د خبرونې بل میلمه د سیاسي او امنیتي چارو کتونکو آریان خیبر هم استودیو ته وصل شوی. خیبر صاحب، تاسو هم ستړي مشئ. ستاسو په نظر د ښارونو دومره په اسانه سقوط یا ښارونو ته د طالبانو ننوتل، د دروازو ماتول، د کمربندونو ماتول، دا په څه معنا کېدلی شي؟
زه فکر کوم چې دغه د واحد رهبرۍ نشټوالی په د افغانستان په دفاعي سیستم کې دغه یو ډېره ستره خلا ده. خوشنۍ سره چې موږ بارها او په کراتو کراتو دا خبره کړې ده چې د کار اهلار د کار ته وسپارې، خصوصا په امنیتي نهادونو کې هغه څوک چې تجربه نه لري، هغه څوک چې ډېر کم تحصیل لري، د وسطې په اساس باندې، د شناخت په اساس، د اړیکو په اساس باندې، هغوی په ډېرو لوړو چوکیو مقاماتو باندې هم په بلي اردو کمپ، پولیسو کمپ، امنیتي ملي کې مقرر شوي چې دا ډېره یو ستره خلا وه او دولت دې ته توجه ونه کړله. تاسو وینئ چې اکثریت قمندانان د قلوردوګانو او قمندانان د امنیت کارونه او د رئیسان امنیت کسان دي چې زیاتره د اړیکو په اساس باندې ټاکل شوي دي. او دا ویلې دي چې سپین ساري ارکان باندې هغه څوک چې واقعا خلکو ته هیواد ته ژمن دي، تجربه کافي لري، د محاربې، د جنګ، هغوی په کور کې نیول شوي، د غیر والی صحنې ته دا توجه ونه کړله او موږ دغه ناورین سره مخ شولو. په هر حال باندې دا ډراماتیک سقوطونه د ولایت فکر کوم دا موقتي ولایت دی. که دولت اوس هم وغواړي کولی شي چې بیرته هغه چارې هغه متخصص جنرالانو ته بیرته وسپاري او چې دوی وکولی شي حداقل ولایتونه ونیسي او سوله ثبات ولایتو کې ټینګ کړي. په هر حال باندې دا د یوه ستره خلا ده او دا د وسلوال پوځ روحیه ټیټه کړې، د خلکو روحیه ټیټه کړې، د خلکو په روحیه باندې بد تاثیر کړی. تاسو وینئ چې ګرده ورځ خلک مهاجر کېږي، ولایتونه تختی او د یو ناورین دی او ډیر بد وضعیت دی په کې وضعیت منفي خاطر روان دی.
بلې خیبر صاحب مننه. موږ د دفاع وزارت ویان روح الله مجید ته هم بلنه ورکړی و هغه هم ژمنه کړی و چې د بحث کې به ګډون کوي چې د حکومت له ادرس نه خلکو ته معلومات ورکړي خلکو ته ډاډ ورکړي. اما اوس خپل ټلیفون ته ځواب نه وایي، داسې ښکاري چې ممکن بوخت وي چیرته. پښتنه دا ده آریان صاحب چې امنیتی ځواکونه ممکن دا ورتیا ولري افغان حکومت او دغه راز لویدیځ حساب پې کوي، خو د خلکو نیوکه دا ده چې طالبان ښارونو ته ننوځي مخنیوی ممکن په اسانه وشي چې دوی پرې نه ښودل سي چې ښار ته ننوځي. اما کله چې ښار ته ننوځي بیا افغان ځواکونه پسې ورځي، له ښاره یې باسي. له ښاره چې کله وځي نو خامخا چې زیان ډیر اوړي، هم د سر زیان اوړي او هم مالي زیان اوړي. په هلمند کې موږ تاسو ولیدل، په کندوز کې مې ولیدل چې بمبارونه وشول، د خلکو شتمنۍ پکې لوټ سولې او دغه راز زیان ډیر واوښته. څنګه به خوي چې مخکل دي چې طالبان خارونو ته نوځي دغه قوا او انرژي په مصرف سي؟
دلته بازه کړهشته دي د افغانستان په دولت کې چې هغه په خوا په ډېر لوړ چوکي باندې کار کول او یو کانات دې دولتي کانات هغه د دې کانات نو برخمن نه دي. دوی ترجیح ورکوي چې ګډوډیشن راشي، حداقل دولت په ولایت کې سقوط وکړي، دولت باندې فشار راوړي چې د ملي خوځښتونو په نامه باندې د بیا د چارې پلاس کې واخلي، هغه امکانات چې په مخکې دي پلاس کې هغه بیرته دي پلاس ورشي. دا جوته خبر شوی ده خصوصا په شمالي ولایت کې بعض قومندانان جهادي پرمې قومندانان هغه دغه حالت رامنځته کړی دی. او په خوشنۍ سره موږ وینو چې په د ولایت د سقوط سره کورونه ړنګېږي، کورونه ته دوکانو ته ورور اچول کېږي، ښارونو ته ورور اچول کېږي، حتی د خلکو په ناموس باندې تیری شوی، د خلکو مال سره په امن کې نه دی. په هر حال باندې دغسې ولایت راغلی دی. نو دولت که واقعاً وغواړي چې واقعاً د ولایت نه دفاع وکړي، د اوسم سره وخت بیا په تکرار وایم چې متخصصین د بیرته په امنیتي چارو کې بیرته دوی په وګوماري او بیرته دې ولیږي. که یانن دوی دفاع خو نه شي کولای ولایتونه پرېږدي او بیرته چې ولایت نیسي هغسې ناورین رامنځته کېږي. موږ کندوز کې دغه صحنې شاهدان یو، په هلمند کې همدغسې چې بیرته دولت وغوښتل چې هغه سیمې چې لاس یې ورکړی بیرته یې ونیسي. هلته ډېر ملکي تلفات دي، خلکو ته مالی زیانونه ډېر رسول شوي دي. په ځای دا چې که دولت واقعا دغه د دفاعي سیستم نه ووځي، تهاجمي سیستم د هغه هغه ولایت چې دوی سره دي دفاع کې دوی نه وي، په تهاجم په هغه فیصله دې وکړي، په تهاجمي برخه د خپله کړي لاړه دي شي په طالبانو باندې. او که دوی همېشه دفاعي سیستم خپل کړي چې وده وخت طالب راځي په موږ باندې حمله کوي، یقینا هم دوی مورال هم د لاسه ورکړی دی، ولایت سقوط کوي. او دا ډېره ستره فاجعه ده که موږ تناو په ده باندې تاکید وکړو چې امریکایانو بي پي چودي تیارۍ لیکلې دي، هغه څه چې موږ هم توقع درلوده په دوو څلورو شپو کې، هغه د تلفات طالبانو ته وارد شوي نه دي، هغه څه چې باید شاید خلکو توقع وه امنیت هلته نه دي ټینګ شوی. او طالبان په برلاسي دي اوس په ټولو ولایاتو کې، په خوشنۍ سره خصوصا د کابل په دروازو کې میدان وردګو کې. تاسو متوجه شئ چې د کابل خولې ته رسیدلې دي 50 کیلومتره کې طالبان حکومت کوي دلته. یارغندې نه چې ورخو خو تاسو طالبان دي، همدغه چې مشرقي خواته دي، جنوب خواته کابل، جنوب کې شمال هم د یو کډامن هم دی، او وروسته د کډامن تاسو وګورئ چې وضعیت هلته هم خراب دی. نو خدای شي ولادت کې دولت ته په کار نیول لاره لري چې د حالت استرار اعلان شي، ټول پارلمان لغوه شي، نظامي حکومت اعلان شي. او د موږ ولې چې خلک د دولت سره دي، خلک د بد بدترین ترمن بد ته ترجیح ورکوي. دغه دولت حداقل چې ثبات نسبي ثبات ټینګ کړی دی، که هر څومره کار دی په فساد کې، که هر څومره خرابیان دي په دولت کې، که ګمارن ډېرې ډېرې خرابې ګمارنې دي، تعلقات شخصي تعلقات د اتکی د سمتي د ژبنیو تعلقات په اساس باندې ګمارل شوي دي، بیا هم تر طالبه پورې دغه دولت ښه دی خلکو ته. او دغه د الاکبر ناره چې خلکو په ولایاتو کې په کابل کې پورته کړله، دغه ډېره یوه ستره سوژه ده د دولت دپاره. دولت دغه نه باید استفاده وکړي. دغه دا زه درته په ځغرده وایم که دغه حمایت د خلکو حمایت، ملي حمایت که 15% د شهید ډاکټر نجیب الله د حکومت سره وای، زه فکر نه کوم چې د حکومت سقوط کړی وای. خوشنۍ سره چا وخت دولت نه و، او چې دومره شوی دی چې خلک د دولت سره ولاړ دي، دولت دغه موقع نه باید استفاده وکړي د خلکو په نفع باندې، د وطن په نفع باندې.
بله آریان صاحب، دا پوښتنه پیدا کېږي، ممکن له اورېدونکو سره هم دا پوښتنه وي چې طالبان ولې دا ځل ډیر په شمال متمرکز دي؟ یو بحث دلته دا دی چې منځنۍ آسیا سره د افغانستان سوداګري ډیره وده کړې ده، دلته څو سوداګریز بندرونه په دې شمالي ولایتونو کې دي، په مزار شریف کې، دغه راس په فاریاب او یو شمیر نورو ولایتونو کې. د دې جګړې اغیز په عام خلکو څه کېدلی شي؟ د لومړنیو توکو پر بایو او پر بازار باندې څه اغیز کېدلی شي؟
خپټول کې ورام د خبره کړې د وسم بیا د خبره کوي چې سرګت اصلا د مندنه آسیا د هیواد نه دی پاکستان او پاکستان ترکمنستان په بیلګه باندې چې دلته د قذر خنه وشي او دغه اسلامي دلګي اساسي دلګي آماده دي فقط د ور د ګوګر ته ضرورت دی ولګي چې ته ولګي ټول ورواځه ته خراب دي نړیوال دغه د غرب اصلي پلان دغه دی چې دغه منطقه نام لري په افغانستان کور کې سوځي که افغانستان څوک کې که طالبان راکم کې دي ته د ماتره نه ده فقط ترګه غزه دی موږ ولیدل چې امریکا پر خپل تړو ما چې د افغانستان دولت سره کړی و پابند نه دی په هغه باندې هیڅ تاکید نه کوي نیمو د امریکا د متحده ایالات سره ستراتیژیک تړون درلودلو او په خوشنۍ سره چې امریکایانو محتشو کوم هغسې تړون شي موږ سره امضا کړل له طالبان سره امضا کړل.
بله خیبر صاحب سره پات شي مننه. کور ودان د خبرونه بل میلما خاغلی شریف ته به ورسو. شریف صاحب تاسو په دې ورسته کې حتمان د یونما راپور اوریدلې چې دوی ویلي تیر شپږ میاشتې یاد افغان د 2021 کال لمړنۍ شپږ میاشتې افغانستان لپاره ډېر خنړوي د ملکیانو لپاره. دوی وایي چې په دې شپږ میاشتو کې د تیر کال همدې مودې پرتله یا په دې مودو په تناسب وڅل وی فساد ملکی مرګ جوبله زیاته شوې ده. والد جګړې کېلې خواوې فکر کوي ملکیانو ته درناوی نه لري. ملکیان والد د جګړې ډېر قرباني کوي.
دې سبب باندې یو اصل ته نظر کول په کار دي چې کله کومي خواوې جګړې ته نوځي آیا غوي د جګړې د اصول او بین المللي منل شوې معیارونو اسلامي او شرعي اصول سره بلد دي. سره د دې چې دواړه طرفونه دا ادعا کوي چې دوی مسلمانان دي اما تر ټولو زیات زیان ملکیانو ته رسیږي. د ملکیانو کور لوټ کیږي، د ملکیانو دوکان سوځيږي، د ملکی روح له منځه ځي، د ملکی هر ډول ملکیت تر تعرض لاندې دی او د هیڅ ډول عدلي او قضایي تعقیب حق نه لري. نه داسې و مرجع شته چې غوته بیا مراجعه وکړي. تر ټولو مهمه مسأله دا ده چې په دې ارتباط باندې دواړه طرفونه ښکېل غواړي د جګړې کاغه دولت ته که طالبان دي دوی باید په دې وپوهېږي چې کله دغه مسأله د ملکیانو په ضرر باندې پریوزي د دوی د نیکنامۍ، د دوی د پرمختګ، د دوی د راتلونکي لپاره دا مثمر مومد او مؤثر نه ورته واقع کېږي، بلکې دا به د دوی په ضد او منفي او سلبي جانب وي ورته. او د دې په خوا کې کله چې دغه مسائل پیښیږي د هغه کسانو چې هغه مسؤول کسان وي او دغه کړنې ترسره کوي د هغوی عدلي او قضایي تعقیب وشي او د ملت په وړاندې هغوی محاکمه کړی شي تر څو بیا دغه اعمالو ته څوک لاس واچوي. تر د هغه وخت نه چې په افغانستان کې جګړه روانه ده د 3 کلونو په دوران کې هر طرف په خلاص مټ باندې جنگي جرایم ترسره کړي، بشر یې په داس شکل بې پوښتنې او بېګر وېګنې وژلی دی او لوټلی دی او د هغوی په ناموس او په عزت یې تېری کړی دی چې انساني مثال په بل ځای کې ډېر کم ورکولی شي. اما تر اوسه پورې هماغه کسان په ډېر خلاص ګریوان او په خلاص مټ او د ټولو په وړاندې بیا هم په زور او غوږ باندې ګرځي او څوک یې تعقیب حق نه لري.
مننه شریف صاحب. کور ودان تخنیکي همکار راته وایي چې د دفاع وزارت ویان روح الله احمد زای هم بحث ته وصل شوی. احمد زای صاحب ستړي مشي غرمه مو په خیر راځي. لدی پیل کوچی په افغانستان کې وضعیت څه ډول دی؟ په شمالي ولایتونو کې په څو خارونو کې دننه جګړه روانه دي، روسای حال څه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر زیات مننه. سلام تاسو ته هم دراز قدرمن اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو اطلاع لري د افغانستان دښمنانو د هیواد په بیلابیلو برخو کې د افغانستان د خلکو او د دې خاورې او جغرافیا پر وړاندې خپل شوم لوی پلانونه په پلان کې لري او د افغانستان دفاعي امنیتي ځواکونه هیڅکله دوی ته د اجازه نه ورکوي چې هغه شوم پلان ته خپل ورسیږي. زموږ مبارزه، زموږ جدیت او قاطعیت د دښمن پر وړاندې، د افغانستان د خلکو د دښمنانو پر وړاندې له پخوا څخه ډیر زیات جدي سوی دی او دغه مبارزه به مو لا جدي اندي پر وړاندې رواني. تاسو وګورئ کوم تلفات چې په دې ورځ کې دښمن ته اوري هغه په تیرو شلو کلونو کې بي ساري دي او د افغانستان امنیتي ځواکونه. اما دلیل دا دی چې د تاسو او ټول اوریدونکو پښتنه پیدا شي چې په اراضي کې د طالبانو پرمختګ دی او څه، اما عمق موضوع ته چې لارسو په سلګونه مدارس البته په پاکستان کې رخصت شوی دي او په سلهاو زره کسان د افغانستان خاورې ته را لیږل شوی دي د افغانستان د خلکو پر وړاندې د وحشت او دهشت لپاره. اما تاسو یوازې په هلمند ولایت کې چیرې وګورئ د دوی د سری قطې قمندانان نظامي مسؤلین او د دوی مهم او کلیدي قمندانان نه یوازې د طالبانو بلکې د القاعده شبکې همدار از د نورو تروریستي شبکو مشران د دوی قمندانان او هغه مهم او کلیدي کسان چې د جګړې رهبري په لاس کې درلودله هغه ټول له منځه یوړل شول. دا نه یوازې په هلمند کې، تاسو په قندهار کې، په هرات کې، په بدخشان کې، په غزنی کې، په پکتیا کې په تیرو څو ورځو کې دوی ته سخت تلفات اوښتي دي او دا به زموږ د مبارزه په جدي توګه
بله احمد زای صاحب،
اما بس په یو څو ورځو کې په کندوز ولایت کې درازم تاسو پوښتنې ته هم
او مهرباني
په کندوز ولایت کې زموږ هلته کمانډوي عملیات د دښمن پر وړاندې روان دي. په سرپل ولایت کې هم، چنان په جوزجان کې هم، تیره شپه هم موږ هوایي عملیات په طالقانو کې هم درلودل، په بدخشان کې، په کندوز کې، اوندار اوس په سرپل او سمنګل ولایتونو، بیا هم د هلمند او هرات ولایتونو کې درلودل او دښمن تم سخت تلفات اوښتي دي. زموږ تعهد او اطمینان خپل خلکو ته دادی تر اخرین لحظې پر ستاسو دفاعي امنیتیز وکونه په پوره قاطعیت او جدیت سره د دښمن پر وړاندې جنګیږي او ان شاء الله د مبارزه به دوام ولري.
تاسو وایئ چې په تیرو شلو کلونو کې طالبانو ته په بیسارې ډول مرګ ژوبله اوس اوړي، اما یو شی چې ښکارا دی هغه دا دی چې د ښارونو سقوط یا په یو ډول ښارونو ته د طالبانو ننوتل هم بېساري دي. همدا پرون کندوز او طالقانو سره پل ته طالبان ننوتل، د دې لامل څه کېدای شي؟ د طالبانو لیکې پیاوړي شوي، جنګیالي زیات شوي، او که نه افغان ځواکونه دفاعي حالت کې دي او طالبان له دې موقع استفاده کوي؟
نه، نو اول کې مقدمه کې خپل خبره تاسو ته وکړل په دې لسی هغه مد نظر نیولی چې په بي ساري توګه هغه کوم ترګر چې د افغانستان خاطر لیګل کېدل هغه هم بي ساري دی اوس، او دقیقا د دوی هغه ټول مدرسې رخصت شوې دي. سره له دې چې د پاکستان د پوز افسران د هغوی منصوبین دلته مشخصا په افغانستان کې د افغانستان د خلکو او امنیتي ځواکونو پر وړاندې جنګیږي د طالبانو په خوا کې. نورې تروریستي ډلې چې په سیمه کې شتون درلود مخکې، هغوی هم د طالبانو له دغو حرکتونو سره له دوی سره یو ځای شوي دي او د افغانستان د خلکو پر وړاندې دغه شوم هدف کې دوی هم لاس له دوی سره یو کړی دی. دا جدي مبارزه غواړي، درسته چې یو څه پرمختګ بلوي، اما په عین زمان کې هغه کوم لوی هدف چې دوی درلود هغه هدف ورته مات شوی دی او هغه هدف ته به دوی نه پرېږدو. د افغانستان امنیتي ځواکونه صحیح ده چې یو څه پرمختګ دوی لري، اما کوم هدف چې دوی درلود په دغه موده کې هغه دوی هدف مراتب هغه کوم شی چې موږ تاسو په تصویر کې وګورو ظاهر دي ګورو په مراتب ډېر لوړو.
او احمد زسه ممکن اوریدونکو ته دوی هدف په اړه باندې معلومات ورکړي، طالبانو څو غوښتل چې ډېر نور ولایتونه ونیسي؟
ډېر نور ولایتونه په شمول د کابل او د دې نظام سقوط لمنځه وړل، اما د افغانستان امنیتي ځواکونه به هیڅ کله دوی ته او د دوی ملاتړو ته که چیرې تاسو وایئ چې دوی تلفات په هغې کچه نه دي، نو کولی شي ډېر ښه آدرس تاسو ته در کوم، هغه سلی یوسف نه تاسو پوښتنه وکړئ او دا هم پوښتنه کولی شئ چې کوم آدرس ته دغه جسدونه د ترورستانو انتقالوي، له کوم آدرسه چې راځي دوباره همغه آدرس ته انتقالیږي. دوی نور ستړي شوي دي د ترورستانو د جسدونو د انتقال په برخه کې اخواله کرښې. پس په دې اساس باندې د افغانستان امنیتي ځواکونو تعهد کوي او د افغانستان د امنیتي ځواکونو هغه جدي مبارزه ښیي ده.
بله، او احمد زای صاحب، دا مهال افغان حکومت هم دا پرون هم ویل چې نړیوال باید ښکاره فشار راوړي پر پاکستان او طالبانو باندې. نړیوال څومره ستاسو سره په دې مبارزه کې اوس ملګری دي؟ البته په نظامی برخه کې ښاغلی بایډن ویل چې بي 250 الوتکې به بمبار کولی شي. دا مهال د دوی عملی همکاري څومره د جګړو په لیکو کې؟
از منګه د ستراتیژیکو همکارانو همکاري له موږ سره شته ده، اما په لوړه کچه باندې لکه څرنګه چې د ملګرو ملتونو د سازمان د امنیت شورا غونډه ترسره شوله، هغه غوښتنه د افغانانو له دوی څخه ډېره زیاته وه. هغه هېوادونه چې له ترورستانو سره همکاري لري باید هغه په واضح توګه په هغوی باندې تحریمونه باید لګول شوي وای او د تحریمونو کچه لوړه شوې وای، چون دلته اسناد، شواهد او مدارک فوق العاده شته. یو مورد کې نه په لاسګوره موارد کې نه په سلګونه موارد کې اسناد او شواهد د افغانستان له حکومت سره او دا په بیلابیلو مجالسو کې نړیوالو مجالسو کې د ملګرو ملتونو سازمان ته اندار از نورو نړیوالو سازمانونو ته همیشه د جلالت مآب رئیس جمهور له خوا نیولی تر هغه مربوطه مراجعه وکړي دا اسناد او شواهد هغوی ته انتقال شوي دي.
بله او احمد زسی ورسته پختنه لتاسونه داس کې بیا بحث په ملمنو سره پای تر سو ولست څه ډاډ ورکوي خصوصا هغه ولست چې په شمالي او شمال ختیځ ولایتونو کې پرو دی دا محل شاوخوا خارونو کې جګړه روان دي وضعیت به په کوم لور لاړ شي
څه زموږ مسولیت د خپل خلکو د ځان او مال ساتنه او له دوی څخه دفاع ده. یو لحظه هم دلته غفلت نشته دی، خوب نشته دی، شپه ورځ یو شوې ده او ټول دفاعي امنیتي ځواکونه که زموږ هوایي ځواک دی آرامش دوی نه لري، شپه ورځ په عملیاتو باندې بوخت دي، که زموږ توپچي برخه ده، که زموږ ځمکني ځواکونه دي، تاسو وګورئ که خاص قطعات دي، که ملي اردو ده، که نور ځواکونه دي، په مجموع کې دوی ټول د دښمن پر وړاندې هغه جدي مبارزې ته راغلي دي. په هلمند ولایت کې یوه هفته زموږ ځواکونه شپه ورځ د دښمن پر وړاندې جګړه کوله او دوی په وچو شونډو او هغه کوم ډوډۍ او اوبه چې باید په وخت دوی ورته رسېدلی وای او دوی باید هغه اخیستی وای، متاسفانه هغه یې یوې خواته کېښودل او دوی ویلې چې باید موږ د دښمن پر وړاندې جدي مبارزه ترسره کړو. اوس د ډوډۍ خوړلو وخت نه دی، اوس د اوبه څښلو وخت نه دی، باید موږ د دښمن پر وړاندې جدي مبارزه ترسره کړو. اطمینان مو د شمال محترم ولس ته هم دادی چې امنیتي ځواکونه راغله نه دي او دوی له ټولو موضوع څخه آګاه دي او خپلې جدي مبارزې ته دوی پر وړاندې توان ورکوي. عملیاتونه تاسو ګورئ چې په شدت سره د دښمن پر وړاندې روان دي او انشاءالله چې نتیجه هم ورکوي او امنیتي ځواکونه به برلاسي وي.
کور مو ودان احمد زای سیب ډیر مننه چې په دې بحث کې مور سره ګډون وکړ. د بحث له بل ګډونوال خاغلی خیبر نه به ورستۍ پښتنې واورو. خیبر صاحب د تاسو ورستۍ نظر غواړو واورو چې د احمد صاحب خبرو څه نظر لری پلانډو کې او احمد صاحب ویل چې وضعیت خو خواته روان دی، تاسو هم په دې باور یې؟
زه په دې باور یم چې خلکو خبرات وکم د افغانستان خلکو دنه تجربه کړې چې بیا نه غواړي چې شاته لاړ شي او شاور پلنې نه راولي. بل هیڅ لار نشته د افغانستان د خلکو لپاره. موږ ولیدل چې طالبانو په دغه وخت کې چې د ولایتونو ولیدل دوی د خلکو په عزت په شرف په نوم باندې تیرای کړل دي. په دغه کې چاک نشته ټول خلک په دغه باندې پیږي.
صحیح ده، نیوکه په ډېر په دولت لري، موږ ډېر مشکلات په دولت کې لرو، همیشه هم نیوکه کړې ده. هم دا په دې معنی نه ده چې موږ ټول د اسلامونه مې د خاطر چې طالبان راځي د اسلامي امارات مسکټ ټینګوي په دغه خپل باندې په هر حال باندې ولسته یو لاره پاتې ده. هغه لاره فقط دغه ده چې د دولت سره ودرېږي، د وسوال پاو سره ودرېږي، د وسوال پاو نه حمایه د هر افغان ملي واجب ده. دا تاریخي په اساس وخت نه د دا خپل خپل رسالت ملي وطني رسالت باید ادا کړو.
بله،
او د وسوال سره سره څنګه ودرېږي په بل لاره نشته ده.
کور مدان
دا
ډېره مننه خیبر صاحب. تاسو هم شریف صاحب راځي تاسو ورسته سپارښتنې او ورسته اجازه به هم واورو مهرباني.
زما خپل عقیده دا ده چې افغانان د ګریوان کې چیت کی او د خدای نه دی وویریږي، د خپل ولس نه دی وشرمېږي، د ولس نور په وینه او په جګړه ما اړوي، د خدای ری ومني، نور د خلکو کورونه ما رنګوي، په یو بل عنوان باندې ما جنګوي. دا جګړه پر دې او نیابتي جګړه ده، افغانان ما په کې سوځوي او د افغانانو د خارونه او دوه روپۍ او یو مړی ډوډۍ چې پیدا کړي دا په وینه او په ور باندې ورته مسیږي. راشي چې کینې او صلح وکي. نه موږ څنګه وزو او واک غوړو نه صلاحيات غوړو، د خدای ری امید، د الله په خاطر او د دې ولس په خاطر د سرکيني اصول دي وتی. دواړه طرفونه الله اکبر الله اکبر چیغه وي، دواړه طرفونه مسلمان دي، د خدای نه دی وویریږي په دې شی دی بل اخر جوړ جړای وتی چې دغه مظلوم او زوریدل او د دې څلور میشتو کالو د ویل تغر نور نه دی هوا د ټول شی او دغه هوا نور په اسانۍ او په انسانيت او په خپلواکۍ او لختر نه د اسلام تصویري لاندې ژوند وکول شي.
بله، او مهب صاحب ستاسو په نظر په لاندو کې دغه غوښتنو ته ولې د جګړې ښکېلې خواوې خصوصا طالبان مثبت ځواب نه ورکوي؟ مهرباني.
مهمه مسأله اکثره وخت هم دا ده چې دوی یو په بل باندې پلا اچي. اما زه هغه مشهور متل د پښتنو وایم، پلار د چا ملک سورو کپل یو ازما د شینه ویوز.
زموږ د ولس درد دا دی چې که دولت وي او مخکښ شي په سوله کې، که طالب وي او مخکښ شي په سوله کې، زه فکر کوم چې دا به د هر افغان په زړه کې، د هر افغان په مغزو کې او د هر افغان په نسل کې دا د دوی دپاره د یوې نیک او تاریخي یادونې په شکل پاتې کېږي چې دوی د سولې لپاره ولاړل، د خپل ځینو موضوعاتو تیر شول، بالاخره د افغانانو بدې ورځې ته د پای ټکی کېښو. زه دغه مې دواړو طرفونه لومړی مې له دولت نه دا توقع ده او بیا مې د طالب نه دا توقع ده چې د خدای په لیاز دې ولس ته وګوري. یو ډېر بد حالات هیڅ څوک زموږ استاسې ګنډله ګریوان نه غواړي تر هغه وخته پورې چې موږ تاسو په خپله د خپل ګریوان او ګنډلو او تړلو په فکر کې نه شو.
بله، کور مو ودان. ډیره ډیره مننه اوریدونکو. د ازادي راډیو د دې اونۍ بحث همدلته پای ته ورسېده. ل خپل میلمنو د ملي دفاع وزارت له ویاند روح الله احمدزي، له خبريال او سیاسي کتونکي محب الله شریف، او د سیاسي او امنیتي چارو له کتونکي آریان خیبر صاحب څخه ډیره مننه چې د بحث کې را سره ګډون وکړ. زموږ خبرونه د ماخام تر و بجو دوام کوي. په بل خبرونه کې هم په دویمه نیمایي کې اونیز بحث پر همدې موضوع راڅرخي. اوس په افغانستان کې د ماسپخین یوه بجه شوه. په بل خبرونه کې سلطان محمد سرور ستاسو کوربه دی.